السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې او 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي حامد زاده هرکلی کوم. په دې غړی کوم د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه ل رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه.
په بلوچستان کې د مسافرو بس اوختو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي درولو غوښتنه کړې او امریکایي ولسمشر وایي د نړۍ مشران دې ورسره غریبو هیوادونو ته د کووډ 19 واکسینو په رسولو کې ګډ کار وکړي. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د بلوچستان په خوزدار کې د زیارت کوونکو بس اوکټو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د خوزدار انتظامی مشر بشیر احمد خبریالانو ته ویلي چې بس نن سهار د خوزدار په وډ سیمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندي پر مزار تر کلنی ورس وروسته د سند صوبې دادو ښار ته په لار وچه واوښت. د په خبره په پیښه کې 50 کسان ژوبل دي چې د خوزدار روغتون ته رسول شوي دي. احمد زیاتوي چې له لومړنیو پلټنو ښکاري چې ګاډی د تیز رفتارۍ له وجې له ډریوره بې قابو شوی او واوښتی دی. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو سخدریزی او ترهګری غندلی او په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړې درولو غوښتنه کړې. د دواړو هیوادونو عالمانو پرون د سعودي عرب په قربتوب په مکه کې د یو ورځنۍ غونډې په پای کې یو 14 ماده ایز پریکړه لیک خپور کړ چې پکې د مسلمانانو د وینې بهولو درولو غږ وکړ. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم بیګا مشال راډیول د دواړو هیوادونو عالمانو ټینګار وکړ چې جګړه د مسالې د حل لار نه ده.
افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده او د پاکستاني علما او تاکیدم او د افغانستان د علما او تاکیدم چې جنگ مردود دی.
د پاکستان دولتي راډیو وایي د دینی چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار مولانا طاهر اشرفي تر غونډې وروسته ویل چې د دواړو هیوادونو علماو په یو خوله د تاوتریخوالي ضد غږ پورته کړ. نوموړی زیاتوي چې هیواد یې د افغانستان او سیمې ثبات ته ژمن دی. د پاکستان او افغانستان ځینې چارواکي او عالمان مکې ته ورغلي ول او نورو یې په غونډه کې آنلاین برخه واخیسته. دا د افغانستان د جګړې پر ضد او د سولې لپاره د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو لومړی غونډه وه. د پاکستان د مالی چارو وزیر ویلي دي چې پر روان مالی کال کې د هیواد ناخالصه ملي پیداوار شاوخوا 4% وده کړې چې د تیرو دوو کلونو پرتله زیاته ده. شوکت ترین پرون مازیګر له نورو حکومتي چارواکو سره یو ځای د 2020 مالی کال اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو پر وخت خبریالانو ته ویل چې د کووډ 19 جهانی وبا مخنیوي لپاره ټولبند او محدودیتونه اقتصاد زیانمن کړ. د ترین په خبره حکومت د 2.1% او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تر دې هم د کمی ودی اټکل کړو. خو د کرنې صنعت او تعمیراتو په څنګه کې حکومتي مداخله اقتصاد بیا پر لار روان کړ. نوموړي دا څرګندونه پر داسې محل کړي چې ټاکل شوی حکومت نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړي. له دوت سره سم د پاکستان حکومت د نوي مالی کال بجټ تر وړاندې کولو یو ورځ مخکې اقتصادي سروې رپورټ خپروي. پرونی رپورټ وایي حکومت پر روان مالی کال کې د کرنې څانګې ټاکلې هدف ترلاسه کړ. البته صنعتي او د خدماتو څانګو تر هدف زیاته وده کړې. خو اقتصادي سروې رپورټ وایي حکومت د انفلیشن یا افراط زر سطح 6.5% ته ښکته کولو هدف ترلاسه نه کړی شو. رپورټ وایي په 13 میاشتو کې په هیواد کې د انفلیشن کچ 8.6% پاتې شوی دی چې حکومت یې د کمولو هڅه کوي. د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالانو او پلویانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د ورکو کسانو موندلو لپاره احتجاجونه کړي. په مردان کې د ګوند مشر مرستیالې سیدې نازیه شاه پرون د مظاهرې پر وخت مشال راډیو ته ویل که په عدالت کې پر یو کس جرم ثابت شي نو سزا دې شي، خو ټول ورک کسان باید معلوم شي. په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو پلټلو سرکاري کمیشن سږ کال په یو رپورټ کې ویلي چې د 6.5000 ورکو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې شوي چې پکې تر 4.5000 زیاتې قضیې هوارې شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د زیاتې ګرمۍ له وجې تر درو ورځو پورې د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو اعلان کړی دی. د تعلیم صوبایي وزیر شارام ترکی بیګا په بیان کې ویلي چې د امتحانونو وخت نږدې دی نو یوازې له 9 تر 12 ټولګیو پورې زده کوونکي به ښوونځیو او کالجونو ته ځي. بیان زیاتوي د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستو یا نه پرانیستو پریکړه به د جون پر 13 نیټه کیږي. حکومت دا اقدام پر داسې مهال کړی چې د خیبر پښتونخوا په زیاتره میداني سیمو کې ګرمۍ زیاته شوې او د تودوخې درجه تر شپږ څلوېښت ډیګري سینټي ګریډ لوړه شوې. د موسمیاتو ادارې د جون پر دیارلسمه د پاکستان په ځینو برخو کې د باران اټکل کړی دی چې په وینا یې ورسره د ګرمۍ د شدت کمېدو امکان دی. امریکای ولسمشر جو بایدن پر نړیوالو مشرانو غږ کړی دی چې ورسره دی د نړۍ بېوزله هیوادونو ته د کورونا وایرس ناروغۍ واکسینو په رسولو کې لاس یو کړي. دا خبره نوموړي بیګا په چټکۍ د جهانی وبا پای ته د رسولو په موخه بېوزله هیوادونو ته د 500 میلیونه خوراک واکسینو ورکولو تر اعلان وروسته وکړه. بایدن په برتانیا کې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جی او تر سرمشریزې مخکې د واکسینونو ورکړې ته د امریکا ژمنتیا اعلان کړه. نوموړي وار له مخه د روانې میاشت تر پای پورې د 80 میلیونه خوراک واکسینو د ورکولو ژمنه کړې. د فایزر شرکت 500 میلیونه خوراک نور واکسین به د کوویکس په نوم د نړیوال ائتلاف له لارې د راتلونکي کال پر مهال په 92 بېوزله او مخ پر ودې اقتصاد لرونکو او د افریقایي ټولنې په غړو هیوادونو کې ویشل کیږي. ولسمشر بایدن ویل دا د امریکا او نړۍ په ګټه ده چې واکسیني بهیر پراخه کړي او هر ځای ته یې په چټکۍ ورسوي. نوموړي وویل امریکا به له نورو نړیوالو ملګرو سره په ګډه له جهاني وبا څخه د نړۍ په ایستلو کې مرسته وکړي. د ویل چې نن به د جی او ټولنې غړي هیوادونه هم له امریکا سره د واکسینونو د ورکړې په ژمنه ورګډیږي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د بلوچستان په خوزدار کې د سورلو یو بس اوختو په پیخه کې 19 کسان مړه شوي معلومات ترکو. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو سغدریزی او ترهګری غندلې او په افغانستان کې د جګړې ادرولو غوښتنه کړې.
اول سر دفاره د پاکستان علما په کې ګډون وکړو او په اول سر باندې د پاکستان علما په صلح باندې تفکر وکړو.
د پاکستان وفاقي حکومت نن د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کوي. هلته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر له اپوزیشن او د قبایلو له پارلماني استازو سره د بجټ په اړه مشورې کړې دي. د بنو د جاني خېلو پر لتوال وایي د ژوند چاري په ټپ ودرېدلې خو د امنیت لپاره تر اقداماتو پورې احتجاج نه ختموي.
زندگی زموږ نشته کنه زنانا ماشومان علیمان تبلیغان مشران زموږ ټول پریشان دي
په دې مایده باندې عمل درمه مخواړو.
د کور می اوسیدونکو وای د صدې په اسپیټال کې ماهر ډاکټران نشتا او عملای کم ده.
سپیشلی ډاکټران دروښته چې مو ماته مطالبه کوو او په کور دي متخ سہولات روکړی شي.
کله اپریشن کیږي هغه د پر انستیزي ډاکټر زوراتي خوغه نشته دي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان په خوزدار کې د سورلو بس وختو په پیخه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي او تر 500 پورې زخمیان دي. د چارواکو په خبره دغه بس له خوزدار نه د سند د دادو سیمې په لور روانو چې د ډرایور لخوا بے قابو شو او ورو وختو. د پیخې مړي او زخمیان د خوزدار ازایی هسپتال ته وړل شوي دي. د خوزدار انتظامی چارواکي وایي په دغه بس کې زیارت کوونکي سپارو. د مشال ریډیو خبریال او ایوب ترین رپورټ اورو.
د کوټ څخه 400 کیلومتره لری و سویل لور ته د خوزدار په کرخ سیمه کې نن سهار د زایرینو یو بس اوښت دی چې لامل یې تر دم ګړی پورې 19 کسان مړه او د 500 څخه زیات ټپیان دي. څوک چې سم د لاسه د ایدی امبولانسان د لارې د خوزدار و ځایي روغتونونو ته رسول شوي دي. په خوزدار کې د چارواکو په وینا چې د زایرینو یا زیارت کوونکو دغه بس د خوزدار په وړ سیمه کې په یو ورس کې د ګډون وروسته سوارلیان اخیستي او بیرته د سیند په لور روان و چې ناڅاپه د لونګ په سیمه کې اوښتی دی. په دې ترڅ کې د خوزدار ډیپټي کمشنر بشیر احمد و خبریالان ته ویلي دي چې دا پیښه د خوزدار څخه 40 کیلومتره لري د بلوچستان او سند ترمنځ پروتو ډیرو سړک باندې رامسته شوی ده او د لوڼنۍ پلټون څخه داسې بریښي چې د زیات تیزوالي له امله بس پر یو موړ باندې د ډرایور څخه بې قابو شوی او یوې کایې ته لسوی دی. د نوموړي په وینا چې کله دغه پیښه رامسته کېده هغه وخت د زایرینو یا زیارت کوونکو څخه بس زیات ډک و ځکه چې د بس په سر کې هم سوالیان سپارو. د پیښ وروسته لیویز او د سردی عسکرو په ګډون نور مرسته کوونکي د پیښ وځای ته رسیدلي او د هغه ځای څخه مړي او زخمیان راستلي دي او سم د لاسه د خوزدار و ټیچینګ اسپیټال او سی ایم ایچ روغتون ته انتقال کړي دي چیر چې ډاکټرانو تر دم ګړی پورې په پیښ کې د 19 کسانو د مړینې تصدیق کړي دي. په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه د خوزدار د اسپیټال مشر ایم ایس ډاکټر سومرو ویلي دي چې په پیښ کې 500 کسان زخمیان دي په هغه کې د ولس زخمیانو حالت سم نه دی. امکان دی چې د لومړنۍ درملنې وروسته به ځینې زخمیان د نور علاج لپاره و کراچي ته ولېږدوي. په پیښ کې د وزل سوو او ټپیانو تعلق د دادو او د سند د نورو سیمو څخه و. څوک چې د خوزدار په وټ سیمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندي په کلیز عرس کې د ګډون وروسته بیرته د خپلو کورو په لور روان و.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سخت دریځ او ترهګرۍ هر بڼه غندلې او په ګډه د افغانستان د جګړې پای ته د رسولو غوښتنه کړې. دوی پرون د سعودي عرب په کوربتوب د مکې مکرمې په غونډه کې وویل د جګړې دوام ته نور هیڅ بهانه نه ده پاتې. د دواړو هیوادونو ځینې چارواکي او عالمان مکې ته ورغلي وو او نورو یې د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې ګډون وکړو. دا یو ورځنۍ غونډه تیر مازدیګر د څوارلس مادهیز پریکړه لیک په خپرولو پای ته ورسېده. دا چې په پریکړه لیک کې څه ویل شو له اسدالله لودی نه اورو.
افغان او پاکستاني علماو د تاوتریخوالي او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږده ناورین یوازنۍ حل سوله ده. دوی د پرونۍ غونډې په پریکړه لیک کې د قرآني آیتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلي اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته په رجوع کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم وایي کانفرانس کې د پام وړ مسله دا وه چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلي سلیم وویل دوی له تېرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرانس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
افغانستان کې د صلح د لارې نه مونږ هدف ته ورسېږو او د پاکستاني علماو تاکیده مو د افغانستان د علماو تاکیده مو چې جنگ مردود دی زما په آن باندې دا یو ښه اقدام و، دا یو عملي اقدام و چې د اول ځل دپاره د پاکستان علماو په کې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علماو په صلح باندې تاکید وکړو.
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنځشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستاني پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هواري شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او ټاکل شوی چې د پاکستان وفاقي حکومت نن قومي اسمبلی ته د 2021 22 مالی کال بجټ وړاندې کړي. په پاکستان کې مالی کال د جولای پر لومړۍ نیټه پیلېږي او اکثر وفاقي او صوبایي حکومتونه په جون کې خپل بجټونه اسمبلی ته وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د جون پر 13 د بجټ لپاره د اسمبلی غونډه وربللې، خو تر دې مخکې اعلی وزیر د قبایلي سیمو له استازو سره پر بجټ سلا مشورې کړې دي. محمود خان د جون په 8 د اپوزیشن لا سیاستوالانو اور تر دې یو ورځ وروسته په قومي اسمبلی او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف لا استازو سره ولیدل. دا چې د قبایلي سیمو د پرمختیايي پروژو په اړه واکمن ګوند او اپوزیشن څه دریځ لري، جواب یې عبدالحی کاکړ راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بجټ تر وړاندې کولو لمخه هڅه کوي چې د قبایلي سیمو څخه منتخب شوي استازي په اعتماد کې واخلي او د هغو ضرورتونه او غوښتنې په پام کې ونیسي. د صوبې وزیر اعلی محمود خان له مخالفه ګوندونو او واکمن ګوند اسمبلی لغړو سره ملاقاتونه کړي. په دې لړ کې وروستۍ غونډه د جون پر 9 نیټه له قبایلي زیلو څخه منتخب شوو د تحریک انصاف د اسمبلی لغړو سره کړې ده. په دې ناسته کې له باجوړه د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي انجینیر اجمل خان هم وو. نوموړي د جون پر 10 نیټه مشالې ټول چې له وزیر اعلی محمود خان سره په ملاقات کې ټولو غړو په خپلو حلقو کې د پرمختیايي پروژو په بودیجه کې د شاملولو سپارښتنه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په لیدنه کې خپلې هغې اندېښنې هم راپورته کړې چې د تیر مالي کال په بودیجه کې اعلان شوو پرمختیايي پروژو یا خو کار نه دی پیل شوی یا هغه بشپړه شوی نه دی.
که د ملک معاشي حالات وګورو یا کرونا بحران وګورو، نو دغه په وجه باندې زمونږ سره پروجیکټ چې وی هغه ډیلی وی او یا څه چې وی نو هغه ټندر ته نه ویتلې او دغه اپروول نه شوی، نو هغه زړې پروجیکټ به هم په دې کې پوره کیږي او دې کم چې زوړ زمونږ امنګ پروپوزل او دغه اپروول کیږي او ټندر ته بزي او نیو چې کم مونږ وس ورکو، نو هغه به هم نو کومه وجه دغه وا چې دا به ټول چې کم دی هغه به کمپلیټ کیږي او هغه به کار تیزیږي او ان شاء الله 2023 پورې بدا ټول کمپلیټ کیږي.
دا پرمختیايي پروژې د تعلیم، روغتیا، وبخار، سیلګری، مواصلاتو او خدماتو په څانګه کې دي. خو له شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر چې له مخالفه ګوندونو سره تړاو لري له وزیر اعلی سره په غونډه کې د قومي اسمبلی د غړو په ګډون نیوکه وکړې. نوموړي د جون پر 10 نیټه مشالې دي ټول چې له تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي د حق نه لري چې د صوبې د پرمختیايي پروژو په اړه غونډه کې ګډون وکړي.
د نور چې کومې زیلې دي دلته مسله دا ده چې دلته چې کومې دی اپوزیشن ایم بی ایس دلته دی حکومت منګان دي، نو هغه ډېر زیات مداخلت هم کوي او فندونه هم هغه ته ورکوي، نو په دې باندې زمونږ د اپوزیشن چې کوم ملګري دي د ټولو دا اندېښنه ده چې مرکز د خپل ځای چې څومره فندونه ورکوي د پی ټی آی ممبرانو ته هغه د خپل راوړي لګوي دي، خو د صوبې چې کوم فندونه دي په کې د کار نه لري، نو دا پرون یو ډېر پخکارا مداخلت په دې شي کې چې دلته چې کوم ترقیاتي کارونه کېږي په هغه کې د ایم پی ایس حق اټکول کېږي او مینه ته ورکړل کېږي.
خو په قومي اسمبلی کې د قبایلي زیلو د تحریک انصاف ګوند استازي بیا په غونډه کې د ګډون دلیل دا ورکوي چې د دوی په وینا مرکزی حکومت د قبایلي سیمو لپاره خیبر پښتونخوا ته پیسې ورکوي، نو ځکه له وزیر اعلی سره په سوي غونډه کې د ګډون حق درلود. اقبال افریدی له خیبر ضلع څخه د قومي اسمبلی غړی دی او تړاوی له تحریک انصاف سره دی. نوموړی هم له وزیر اعلی سره په سوي دی غونډه کې شامل وو او د میرکلام وزیر د نیوکو په جواب کې د ځان په دفاع کې داسې وویل:
زموږ د وفاق نه چې کومې پیسې راځي نو دا پی ایس ډی پی له نه ملاویږي، هغه موږ چونکې هغه له ورکو خیبر پختونخوا حکومت له پاغې کې په ای ای پی کې زموږ خپل شیز وي په دې پیسو کې، لکه 160 روپۍ دا ځل د وفاق نه صوبې ته ملاو شوي دي، نو دا چې کوم دې ډېر لوی رقم دی په دې کې چې کوم دې کنه زموږ خپل شیر دي، هغه شیر لاندې چې کوم دې موږ خپل حسابته غواړو والته موږ خپل سکیمونه ورکو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي سیمو د مخالفه ګوندونو غړي په وار وار دا احتجاج کوي چې صوبایي حکومت د خپل ګوند غړو ته په خپل حلقو کې د کارونو لپاره زیاتې پیسې ورکوي او دوی له پامه غورځوي. په دې اړه څو ورځې لمخه هم مخالفو ګوندونو په اسمبلی کې سخت احتجاج وکړ. له دې وروسته وزیر اعلی محمود خان د جون پر اتمه نیټه له دوی سره ملاقات وکړ. د امیر کلام وزیر په وینا دوی په دې غونډه کې په پخوانیو هغو او راتلونکو بودیجه کې د مخالفو ګوندونو د اسمبلی غړو لخوا د وکړو منصوبو نه شاملولو موضوع هم راپورته کړه.
کالج غوښتی دی کنه توچی بند دی زمونږ د پلونو ضرورت دی هغه مو غوښتی دی د دوی نه یونیورسټي په اکلام دوی ته ویلي دي چې کوم مشوروات چې کوم دی هغه چې په دې شمالي وزیرستان وشي کنه او دلته بیا یو چې کوم ایجوکیشن سیټي اعلان شوی و په هغې والا سره زمونږ غادي ورته بیجلې زمونږ په مختلف ځایونو کې مسله دا مونږ ورکړي دي ای ڈی پی د پاره مونږ ورته ویل دي چې سپیشل فند کې یک دی چې هغه را واپس هم شي واغې د پاره ژوند تیرول او ما اسانتیاو برابر شي. نو وزیر الله صاحب مونږ ته دا یقین دهانی را کړی دا چې دا پیره به تاسو ته هم فند درکو کنه نو اوس به بیا پته لګی چې دوی به مونږ ته راکوي او کنه.
د خیبر پښتونخوا حکومت په خدمتونکو مالکال کې د قبایلي زیلو لپاره یو سل څلور اتیا ارب روپۍ پیل کړي وي چې پکې د حکومت په وینا یو سل دېرش ارب روپۍ په غیر پرمختیایي کارونو لګېدلي او پاتې یې په دې سیمو کې د پرمختیایي پروژو لپاره ځانګړې کړې وي. خو مخالفه ګوندونه نیوکه کوي چې حکومت ونه کړای سو چې پرمختیایي بودیجه سل په سله ولګوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز دوله زرا یو سلو دیرش پینزل زرا درې سو پینزش پیته او پینزل زرا و سو پینز پنزوس کلو هرسا. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بنو په جاني خېلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته د ځایي اوسېدونکو احتجاجي پرلت په دولسم ورځ روان دی. پرلتوال د مړي له ښخولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت دې په سیمه کې د امن راوستو په اړه لیکلي تړون باندې عمل وکړي. د وژل شوي مشر ملک نصیب خان زوی وایي چې یوازې د امن مطالبه کوي. بلخوا د بنو انتظامی او امنیتي چارواکي وایي له پرلتوالو سره مذاکرات کوي خو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې. دوی وایي ژمنې به عملي کېږي او د امن لپاره ګامونه پورته کوي. ریډیو خبریال عمر وزیر رپورٹ لري.
د بنو په جاني خېلو کې روان احتجاجي پرلت نن په دولسم ورځ هم دوام لري. لا هم دوی د مړي ښخولو انکار کړي او غوښتنه لري چې حکومت لخوا د مارچ په میاشت کې ورسره شوي لیکلې تړون ژمنې دې عملي کړل شي. پرلتوالو سره د حکومت په وینا د جرګې مشرانو په واسطه خبرې مذاکرات هم د لومړۍ ورځې روان دي خو لا هم بې نتیجې دي. دغه پرله د مئی پر دیرشمه نیټه د جاني خېلو یو مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس پیل شوی. د وژل شوي مشر زوی رفیع الله نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چا سره هم دښمنی نه لري، یوازې د امن غوښتنه لري.
زه د حکومت نه غوښتنه کوم چې نن ولسم ورځ دوی چې د مو نور لاش د امن لپاره دلته پروت دی. مونږ د امن چغې وایو او مونږ ته هیڅ دې کې مخکې ذمهدارو کسانو چرته تسلي نه درکړي. مونږ نه چرته دښمني شته. دا د شهیدګردو د شهید کو دینه مخکې درې میاشتې مخکې د باندې قتلانه حمله شوې وه. الله تعالی په هغه سلامت کړی و. اوس نن ولسم دولسمه ورځ ده چې د ما پلور لاش پروت دی. مونږ انصاف وړو، امن چغه مو جوړه کړې ده.
د یاد پرلت پاړه د بنو ضلعي انتظامیې او لوړ پوړو امنیتي چارواکو نن یو ځل بیا خپل موقف کې مشال ریډیو ته ویلي چې دوی له پرلتوالو سره په مذاکراتو د لومړۍ ورځې نه لګیا دي. ورسره شوې لیکلې تړون ژمنې به عملي کېږي. سیمه کې د امن باوري کولو لپاره هڅې کړي. دوی دا هم وویل چې جاني خېلو کې د وسلوالو ضد عملیاتو باندې هم غور روان دی. پرلتوال وایي چې د مارچ په میاشت کې هم د سلور ځوانانو مړو مندل کې دو پس دوی په سیمه کې نه ورځې پرلت کړي وو او پس حکومت د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشري کې ورسره لیکلې تړون کړي وو. هم هغه ژمنه دې عملي شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو اوریدل د بنو په جاني خېلو کې د یو ځایي مشر تر وژنې وروسته د احتجاج ګډونوال وایي له حکومت نه امن غواړي او د دې غوښتنې تر پوره کېدو ناسته نه ختموي
خوشبین نه ختموي. دوی د مېله یو درشم رئیس د ملک نصیب خان مړی هم خیاو لخه خولو انکار کوي. د پرلت ګډونوالو د جون په لسمه مشال ریډیو 12 په سخته ګرمۍ کې ناست یو د حکومتي او امنیتي چارواکو د ډاډ په انتظار دي. د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال وایي حکومت د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او انتظامی چارواکو له پرلتوالو سره خبرو ته دوام ورکړي. د فرخندې اسد رپورټ دی او احتجاج کوونکي په غږ پیلېږي.
داد بنو په جانی خیلو کې په احتجاجي پرلت کې ناست جانی خیلو یو ځای اوسیدونکي محمد ولی دی. دوی دغه احتجاج له هغې وروسته پیل کړ چې کله د مې پر یو دیرشمه د دغه سیمې یو ځایي مشر ملک نصیب خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. محمد ولی وایي دوی په جانی خیلو کې پرله پسې د نامې پیښو اندېښمن کړي دي.
لکه ژوند لکه زندگی زموږ نشته کنه. زنانه ماشومان علیمان تبلیغان مشران زموږ ټول پریشان دي. لکه کورونه دي زنانه هم ټول لکه ټول پریشان دي. موږ نه پوښتنه کوي چې څه چلو وسو څه چلو وسو څه وسو څه پیدا لا وسو کنه.
د مې میاشتې په یو دیرشمه نیټه چې کله یو ځای مشر ملک نصیب خان په یو هدفي برید کې وژل شو نو پرلتوالو د هغه مړې د احتجاج په ځای کې کېښود او لخه خولو یې تر هغې انکار کړی چې لومړی سرکار په سیمه کې د امن راوستلو لپاره له دوی سره پر مخ کینی اکڑی تڑون عمل انوی کڑے. تا جانی خیلو دا احتجاجی پر لط یو مشر ڈاکٹر گلالم دا جون پر لسم و مشال ریڈیو دوول دا حکومتی جرگی مشرانو تای ویلی دی چه دوی دی پا دی خبرا لخپلو مشرانو سرا مشورا وکری چه امن پر زیک کولی شی کنا. زکا چه دی نوران دی هم حکومت لدوی سرا یو دا سی معاهده کری وا.
کامون تا خبرا ورتا وکر چه تا سولار شای دان خور سرا خبر که چه کلا دی کما انتدانی کسان دا دی یا کام جرگا کی نی چه پا که غم دی غا پورا کولی
د جانی خیلو دغه احتجاج ته د جون پر نهمه د عوامي نشلګون صوبای مشر احمد ولی خان سره د کند نورو پلویانو هم ورغلی وو. له دې وړاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین او دغه غورزنګ ځینې نور مشران هم دغه احتجاج ته ورغلي دي. خو دا چې ولې تر اوسه حکومتي مشران د جانی خیلو پر لسته نه دي ورغلي دا پښتنه مو د بنو را د جمعیت العلماء اسلام ګوند د کامی سملی د غړي زاهد اکرم دورانی نا وکړه.
50 ڈگری سینٹی گریڈ کو بنو کے گرمی دا لاشی کو پلاسٹکوں کے بن کر دے چلتا بوئی نہیں. اس ماں بدلتا وفاقی حکومت نا فلور باندھے مطالبہ اکڑا چی صوبائی حکومت نا اہل دے دا چیف منسٹر کیبنیٹ سر مخیم تلے ہو التا سو وعدے کڑے وے معاہدے کڑے وے بانو باندھے عمل نشتا خلق تشے واڑی خلق خلی امن واڑی.
تے جانی خیلو احتجاج کون کی وائی نہ خود صوبائی حکومت کم وزیر ور سر رابطہ کڑی او نہ تروسا لبن نا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم غړی دغلطه تللی دی. مونږ له برونه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي پښتون یار خان نه وپوښتل چې دی یا کومبل وزیر او یا د صوبې وزیر اعلی ولې تر اوسه پر احتجاج ناستو د خلکو ته نه دی ورغلي. نوموړی وایي جانی خیلو سیدون کو تر دې پیښې وړاندې د مارچ په میاشت کې هم د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پرلت وهلی وو. هغه وخت هم د وژل شوو ځوانانو مړي احتجاجي کیمپ کې ښودل شوي وو. خو وروسته حکومت ورسره تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دغو هلکانو په وژنه کې ککړ کسان به ګرفتاروي، تحقیقات به کیږي او سیمه به له وسلوالو پاکوي او امن به راوستل کیږي. د جون پر لسمه ځایي مشرانو مشال ریډیو ته وویل د تېرې مارچ میاشت په احتجاج کې ملک نصیب خان هم له دوی سره ګډون کړی وو چې اوس د هغه له مړي سره خلک په احتجاج دي او امن غواړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شئ. د غرمې 2:30 بجې اوښوي لند خبرونه له پامیر ساحل اورو.
چارواکي وایي د بلوچستان په خوزدار کې د زیارت کوونکو بس اوښتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د خوزدار انتظامی مشر بشیر احمد خبري اعلان ته ویلي چې بس د جون 11 پر سهار د خوزدار په وټ سیمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندي پر مزار تر کلنی ورس وروسته د سند صوبې د ادو ښار ته پلارو چې واوښت. د خبره په پیښه کې 50 کسان ژوبل دي چې د ځینو روغتیایي وضعیې خرابه ده. د پاکستان او افغانستان دیني عالمانو سخت دریځي او ترهګري غندلې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړې درولو غوښتنه کړې. د دواړو هیوادونو عالمانو پرون د سعودي عرب په قربتوب په مکه کې د یو ورځنۍ غونډې په پای کې یو 14 ماده ییز پریکړه لیک خپور کړ چې پکې د مسلمانانو د وینې بهولو درولو غږ وکړ. د پاکستان او افغانستان ځینې چارواکي او عالمان مکې ته ورغلي او نورې په غونډه کې آنلاین برخه واخیسته. د پاکستان د مالی چارو وزیر ویلي چې پروان مالی کال کې د هیواد ناخالص ملي پیداوار شاوخوا 4% وده کړې چې د تیرو دوو کلونو پرتله زیاته ده. شوکت ترین پرون مازیګر نور حکومتي چارواکو سره یو ځای د 2020 مالی کال اقتصادي سروې رپورټ خبري اعلان ته وړاندې کړ. د دا سرګندونه پر داسې مهال کړي چې ټاکل شوی حکومت نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړي. په پاکستان کې نوی مالي کال د جولای پر لومړۍ نیټه پیلېږي. د خیبر پختونخوا حکومت د زیاتې ګرمۍ له وجې د تر درو ورځو پورې د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو اعلان کړی دی. د تعلیم صوبایي وزیر شارام ترکی بیګا په بیان کې ویلي چې د امتحانونو وخت نږدې دی نو یوازې له 9 تر 12 ټولګیو پورې زده کوونکي به ښوونځیو او کالجونو ته ځي. حکومت دا اقدام پر داسې مهال کړی چې د خیبر پختونخوا په زیاتره میداني سیمو کې ګرمۍ زیاته شوې. خود موسمیاتو اداره وایي چې د جون تر 14 د باران امکان دی. امریکایي ولسمشر جو بایدن پر نړیوالو مشرانو غږ کړی دی چې ورسره دی د نړۍ بېوزله هیوادونو ته د کورونا وایرس ناروغۍ واکسینو پر رسولو کې لاس یو کړی. دا خبره نوموړي بیګا په چټکۍ د جهاني وبا پای ته د رسولو په موخه بېوزلو هیوادونو ته د 500 میلیونه خوراک واکسینو ورکولو تر اعلان وروسته وکړه. د ویل چینن یعنی د جون پر 11 بعد د جی او ټولنې غړي هیوادونه هم له امریکا سره د واکسینو د ورکړې په ژمنه ورګډیږي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د امریکا او لسمشر جو بایدن په برتانیا کې له وزیر اعظم بوریس جانسن سره په لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا ژمنه کړې. بایدن او جانسن پرون مازیګر د وو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جی او تر سرمشریزې مخکې په ملاقات کې د کورونا وایرس جهانی وبا او د آب و هوا بدلون په ګډون پر یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړې. بایدن ویل واشنگتن له بېوزلو هیوادونو سره د کووډ 19 واکسینو مرسته کوي او د دې کار لپاره 500 میلیونه خوراک واکسین اخلي. د جی او ټولنې سرمشریزا نن کیږي. اسدالله لودین د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې له رپورټ سره.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمی بدلونه نیولې تر کووید 19 او امنیت په ګډون پر یو شمیر مسئلو کار وکړي. جانسن له بریتانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه هوا له یوې لویې سا سره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې 1.5 ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
We covered a huge range of subjects and
موږ پر ګنشمیر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر په زړه پورې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپل د بایدن خبرې واوریدل سي، ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره ترسره کړي، له امنیت نیولې تر ناټو او اقلیمي بدلون پورې. دا په زړه پورې ده. دا د تازه هوا یوه ساده، دوی غواړي ډېر څه په ګډه ترسره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دا غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي، ځکه د ټرمپ تګلاره پر دې ولاړه وه چې لومړی امریکا ده. جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به 500 میلیارد دوز د کورونا واکسین اخلي او کم عایده هیوادونو ته به یې د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د ده په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای ووسی، لکه څنګه چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د ډیموکراسۍ تولید ځای و. بایدن او جانسن د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې سره کتلې دي. ټاکل شوې دا سرمشریزې نن د جون میاشتې په 11 نیټه ترسره شي چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 5 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمنی، ایتالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپل لیدو کتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزولټ او د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم وینستون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه سند هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزاد سوداګرۍ، بشري حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
د چین پاکستان اقتصادي لار یا سی پیک پاړه په یو تازه څېړنه کې ویل شوی چې څنګه بیجینګ د پاکستان سیاسي مشرتابه خوخي ته پکتو په پروژو کې بدلون راوست. په څېړنه کې ویل شوی چې په دې پروژو کې خورا زیاتې مسلې دي، خو په دې سربېره به دوام ومومي. په عین وخت کې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو ادارې یا سی پیک اتارټي د پالیسۍ د چارو مشر ډاکټر لیاقت علی شاه پرون له مشال ریډیو سره خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومتونه د خپلې خوخي پروژې سرته رسوي. سیړنیز رپورٹ د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه خبر کړي چې ګل ایاس پښتو کړي او د پلانونو د پخوانی وزیر احسن اقبال د 2015 کال د خبری کانفرنس په غږ پیلېږي.
دونوں وزراء اعظم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی جس پر ایم او یو پر دستخط کیے گئے، جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے.
دادا پاکستان دا پلانونو پخوانے وفاقی وزیر احسن اقبال غگ وہ چدا 2015 کال دا اپریل پر یوشتمئی پر اسلام آباد کے دہق وقت وزیر اعظم نواز شریف او دا چین ولسمشر شی جن پنگ ملاقات رستوئی خبری کانفرنس کے دا سی پیک پاڑا معلومات ورکول. دا پاکستان او چین ترمن د اقتصادی راہدار پروژہ یا سی پیک شپک کال پورا شول. دا د چین یو پټه یو سړک یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو برخه ده. په دې رستو کې په یو سیړنه کې ویل شوی چې چین د پاکستانی چارواکو خوخي ته په کتو د ترقیاتی پروژو پلانونو کې بدلون راوستي دي. د برتانیې یوې سیړنیزې ادارې کارنیګي انډومنت فار انټرنیشنل پیس د سی پیک پروژو په اړه سیړنه کې ویل شوی چې څرنګه بیجینګ او اسلام آباد د پاکستان کورنۍ حالاتو ته په کتو خپلو پلانونو کې بدلون راوستي. د دغې څېړنې شریک لیکوال او د برتانیا اوپن پوهنتون لیکچرار فیلیپو بونی د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې ته وویلي چې د پټۍ او یو سړک کې د پاکستان ایجنډا او ترجیحات پیچلې دي، خو په اسلام آباد کې د سی پیک اتارټي پالیسۍ مشر ډاکټر سید لیاقت علی شاه د جون پر 10 مشال رادیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګواکې د سی پیک پروژو کې بدلون راوستل شوی. نوموړي د دې تر شا وجوهات اخودل او وی ویل
دا سیده چې بده کې بدلون ځکه ناراضي چې موږ به د پارا د سیټ د پروژه د امپلیمنت کول د پارا یو لانګ ټرم پلان مو تیار کړل. هغه په 2017 کې تیار شو او دا 2030 پورې د پروژه کولو سره پای کې درې فیزز کوم دی هغه ټاکلې شوې دي. هغه درې فیزز کې موږ دام ډیفاین کړل چې کوم دی پروژه کې کوم دی فیز کې یا کوم به حصہ کې به موږ انفراستراکچر زیات تر انرژي او دا سیکستو پروجیکټ باندې کار کوو. زم ما پر خاطر کوم د دې لانګ ټرم پلان دا هغه انډستریلایزیشن دی او کې پی ټو پی دا درې مچې کوم دا هغه بیا کنسولیډیشن او دا شنو دي.
د سی پیک پروژو په اړه سیلن کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو د سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد ترلاسه کولو لپاره هم استعمال کړي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ترجیحاتو کې پنجاب او سندھ وو. نوموړي غوښتل چې د 2013 کال انتخاباتو مخکې دغه صوبو کې ووټ ترلاسه کولو لپاره پروژې اعلان کړي، خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغلی. د عمران خان حکومت سی پیک پروژې خپل سیاسي مقاصدو لپاره کارول شروع کړل. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې صنعتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کولو لپاره کار کړی، خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وای دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پریوزي.
په دې وجه باندې هغه پروژې کې اوس هم دي هغه دیزر کې کوم موږ هغه سټڈی کړو مونوګرافیک سټڈی کړو هغه باندې اوس موږ عمل پیرایو هغه باندې موږ کار کوو. نو دې سره حکومتونو بدلېږي نو هغه پروژې چې کوم دي هغه باندې دومره اثر نه ورځي چې دا ځوس نو څو سرمزا باهمي دغه پاون سره یا باهمي دغه سره دا پروژې په دې متفق شي.
د اسلام آباد او بیجنګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوی وخت کې سرته نه دي رسیدلي او نه نتیجې ورکړي. هم دغه وجه ده چې د پاکستان پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکول چې دا پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تل شاه په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي. سیڑنیز اداری کارنیگی انڈونمنٹ فار انٹرنیشنل پیس سیڑنکار بونی وائی اسلام آباد اور بیجنگ پر سی پیک کے ڈیر زیادہ پیسی لگاولی اور دو رکاوٹوں باوجود با دا پروژے روانی وی.
ل دو ملیون نا زیات خلکو د مشال رادیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګونا نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د منځنۍ او کوزې کورمې اوسیدونکو له حکومت نه غواړي چې د سدې په سرکاري هسپتال کې د عملې پوره کولو ترڅنګ متخصص ډاکټران ورواستوي. دوی وایي د روغتون عادي ډاکټر اکثر ناروغان متخصصانو ته د بیولو وړاندیز کوي، خو په روغتون کې د ماهرانو نشتون له وجې دوی لویو ښارونو ته تګ ته اړ کیږي. د کورمې د روغتیا ادارې او چارواکي وایي حکومت په وروستیو کې د سدې د روغتون درجې لوړولو منظوري ورکړې چې ورسره به هلته عمله پوره شي او متخصصان به هم ورشي. طارق اورگزی تفصیل لري.
د حکومت می د سدې په سرکاري هسپتال کې د مختلفو بیمارو ماهر ډاکټران او نور روغتیايي عمله نشته چې له عمله هغلته ځایي خلک د صحت په لړ کې له ستونزو سره مخامخ دي. د میرو کاڅه محمد نسیم وایي دا هغلته یوازنې او یو غټ سرکاري هسپتال دی، خو د اکثره ناروغیو علاج پکې نه کیږي، نو دوی مجبور دي چې نور سیمو ته خپل مریضان یوسی.
اسپیشلی ڈاکٹروں درو اشتا شی مو حکومت مطالبہ کو مشوروں ہوتا ہے یو بخور دی مت سہولات روکڑا شی خر ڈاکٹروں درو اشتا شی آر ٹیم ایمرجنسی پہ خدا شی آر ان منا لوت پہ خدا شی دی دیر دس کی سنر چی الوا دو والا زنانا را شی کلا کلا ور کی خراب شی بل پتول تا ٹرانسفر کی دیر غریبون ور کی ملکی
معلومات تر مخا پ سدے سرکاری ہسپتال کے دا وقت دزرونو بے ہوشی جلدونو اعصابو جڑونو پٹو انفسیاتو بیمارو ماہر تنانو پشمول د پنځه عام ډاکټرانو کمې دی او بلدا چې تر سلو پورې ورته نرسان او د مختلفو شعبو د ماهرینو ضرورت دی. په یاد هسپتال کې هر ورځ تر 600 زیات مریضان لیدل کیږي، چې ورته یو سرجیکل، یو د سترګو ماهر، یو میډیکل سپیشلیست او د ګاینکالوجیست نه علاوه 20 عام ډاکټران او 45 نور روغتیایي عمله موجود ده. خو د صدر ریاض احمد درغزی وايي دا هر څه د دوی ضرورت نہ پورا کبھی.
سرجیکل اسپیشلسٹ تو دے خو اغه بیا چې کلا اپریشن کیږي اغه د پر انستیزی ډاکټر زوراتی خو اغه نشته دي. تو همدا شون دي پو پی ڈی کې سدي کوم میډیکل افیسر دي اغه سدي کلا یو مریض وکسي بیا اغه کې سیوا بیماری ډایګنوز شي اغه بیا اسپیشلایز ډاکټر اغه د پر نشته سي اغه ته ریفر کی.
بلخوا د صحت محکمه یو ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای د سدي هسپتال درجه لا ټایپ سی څخه بیتا د لوړولو حسي نکړي او زیاتوي کدا کار او شولو نه په هسپتال کې به د مریضانو لپاره د ماهر ډاکټرانو کمې لا پرو کې دو سره نو سہولتونه هم برابر شي.
مونږ د حکومت نه په ای ای پی کې یو کنسپټ نوٹ ما جمع کړو چې دا د مونږ ته اپګریډ شي، چون کې دا ټایپ سی دی، دا د اپګریډ شي ټایپ بی تا. نو هغه پروپوزل چې کم دی کنه هغه سبمټ شوی دی او هغه ایکسپټ شوی دی. پرون ما سره یو ډاکومېنټ شیر شو، باغی کې حکومت دا منزور کړی دی چې سدي هسپتال به ټایپ بی تا اپگریڈ شی، یعنی دا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال شی. آٹومیٹیکلی دا دے سارا باز مونگا چی کم سپیشلیٹی دی آغا با ستر تا ورسی.
پا منزنی او کزا کرما کے دا خلکو آبادی تر دریو لکو زیادہ دا چی ورتا حکومت پا مختلف و زائنو کے دری چلوے خورکوٹی او غٹ ہسپتالونا جوڑ کری، خو پا اکثر کے دا اسیدن کو علاج نکی گی زگا چی حقل تا روختیائی سہولتونا دنش برابر دی. تارک رکسے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د تربیلې لبنده د برېښنا پیداوار بند شوی چې له وجې په ټول هیواد کې بجلی کمه شوې. د توانایي یا انرژي وفاقي وزیر حماد اظهر وایي د هیواد په تر ټولو لوی ډیم کې د ماشینونو مرمت روان دی چې ښایي له څلورو نه تر شپږو ورځو پورې وخت واخلي. د خیبر پختونخوا او پنجاب اوسېدونکي وایي په سخته ګرمۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ یا برېښنایي پارچاو له وجې ژوند او کاروبارونه اغېزمن شوي. شانواز ترکزی اورو.
د بجلی وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي په توربینا ډیم کې د ځینو هغه ماشینانو چې بجلی تولیدوي د ضروري مرمت له وجې په ملک کې بجلی کمه شوې ده. دی وایي چې د توربیلې بجلی به څلورو نه تر د شپږو ورځو پورې بحال شي. نوموړي پرون د جون په نهمه د ټویټر له لارې په خپله وینا کې دا هم ویلي دي چې د توربیلې ډیم د بحالۍ سره به 3000 میګاواټ بجلی د بجلی قومي ګریډ ته ورشي. د توربیلې سره نږدې د سوابي سیمې خلک وایي د دوی د سیمې سل په سل خلک د بجلی بلونه ورکوي او د بجلی کمښت هم نه وي. خود گرمی ته زیاتېدو سره او د توربیلی ډیم نه د بجلی بندښت دوی ته هم مشکلات جوړ کړي. حمزوی یوسفزی د زیدی کلی اوسیدونکو د مشال ریډیو ته وویل
سکولونو کې هم ماشومان ته زیات مشکل دی. هیڅ داسې د جرنیټر یا دوره سہولت خودل تکشته نه چې جرنیټر ولګي یا سولر سیستم وشي یا دغه کیسې برابر شي نو زیات مشکل دی. ګرمي هم دومره حد کې ده چې هغه په یاد درې سالو سانتي ګریډ نه اړېدلې ده.
د بجلی د وفاقي وزارت دفتر د ټویټر د لارې د جون پاتمه ماخام لیکلی شو د بجلی ضرورت 3000 میگاواټ ده خو تولید 2000 میگاواټ ده. دوی د هم لیکلی د بجلی کموخ څه د پاسه 900 میگاواټ جوړیږي خو د جون په نهمه غرمه بیا د ټویټر د لارې دی ولیکل چې د ګرمۍ د زیاتېدو سره د بجلی استعمال ډیر زیات شوی او د بجلی تقسیمونکو کمپنیو په نظام کې هم ځای په ځای خرابواله راغله. نو هم دا وجه چې خلکو ته بجلی د کم وخت لپاره ورسی. د موسمیاتو د محکمې پیښور لخوا مشال ریډیو ته د جون په لسمه سهار وویل شو چې د جون په نهمه پیښور کې 8 ډیګري سانتي ګریډ تودوخه وه او دوی وویل چې د جون په 11 به ممکنه ده تر د 2 سانتي ګریډ پورې راټیټ شي. دوی دا هم وویل چې د جون په 11 ماښام ممکنه ده د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې بارانونه شروع شي چې تر د پیر د ورځې پورې به روان وي. د پیښور د پنچکټي کتوت اوسیدونکو احسان الله خان وایي دوی پوره بلونه ورکوي او د وابلی لخوا اعلان شوی د بجلی د بندښت وختونه هم ورته معلوم دي خو چې ګرمي شروع شوی د نو بغیر د اعلان نه بجلی بندېږي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړی دي.
شټینګ د نو غیر اعلان لوټی دان را دي چې ګنټه مونږه خو هغه صبر وکړو چې 11 بجې بجلی راشي 15 منټه 10 منټه بجلی چلیږي بس دوی بولي یو نوی نوم رئیس صاحب وایي دا ټریپ کیږي. نو دا ټریپینګ چې کوم دی نو دوی خو مونږ خو ذمہ وار نه یو کنه. مقصد دا دی چې تاسو دې سهل رو باسه مونږ خو نسخ لا کړی دا کوم علاقه وی کی هغه تاسو خپل معاملات یا غزه کې وکي. ټول کاروبار چې دی 99% کاروبار تعلق چې کوم دی هغه د بجلی سره دی. کده پي والا دی ک ویلډر دی ک ترکان دی حتی چې سو بوري وی ټیلر شو. نو مطلب دا دی چې مونږ یو طرف نم ګرمي سوزې بل طرف ماشي تور باندې مونږ دمر خرابېږو.
د جیو ټی وی د پاڼې خبر کې راغلی چې په ټول ملک کې د بجلی کموخت 6000 میگاواټ ته رسیدلې چې د لاهور او د پنجاب د ډیرو کلیوالو سیمو بجلی یا خو کمی شوې دي او یا بندې شوې. د لاهور نه د یو نجی ټی وی خبريال وارث پراچا مشال ریډیو ته وویل
لاهور فیصل آباد جنگ
دی وایي چې د ګرمۍ ته زیاتی سره په لاهور فیصل آباد جنگ جڑاوالا ټوبه ټیکسینګ او ور سره شاوخوا علاقو کې د بجلی بندښت هم شروع شوی. په کلیوالو سیمو کې تر 10 غنټو پورې او په خاریو کې د 15 تر 20 غنټو پورې بجلی بندېږي. د بجلی انتظام سنبالونکو ادارې نه پر په جون پنهمه په ټول ملک کې د بجلی د زیات بندښت نوټس اخیسته او د کراچۍ د بجلی د مشر په شمول د بجلی د تقسیمونکو ټولو کمپنیو مشران اسلام آباد ته ورغوښتلي. په پاکستانی اخبارونو کې راغلی د قومي سیملې په اجلاس کې د خیبر پښتونخوا نه د تحریک انصاف ګوند غړي نور عالم خان په خپل تقریر کې په خپل حکومت ډیر تنقید کړی دی. ویلي دي د بجلی د محکمې افسران او وفاقي وزیر دروغ وایي چې ګنې د بجلی لوډ شیډنګ نشته. د ویلي 60 غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي او په خیبر پښتونخوا کې تر دې چې د بجلی د نه ملاوېدو په وجه دوی ته خلک کنځلې کوي. د نور عالم خان د خبرې په جواب کې وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي چې د بجلی د نظام د خرابۍ ذمہوار موجوده وزیر اعظم عمران خان نه دی. دا د پخواني حکومتونو ذمہواری و چې د بجلی نظام یې ټیک کړی وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماښام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تا
په پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره کارکونکي او غیر حکومتي اداره پیمز وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا تر ورګډې وروسته د آئین تر مخه د ریاست ذمهواري ده چې د قبایلي ضلعو د هر یو ماشوم لپاره د مفت او لازمي زده کړو بندوبست وکړي. خو د ادارې په خبره اوس مهال د دې ضلعو 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره چین او یو شمېر نورې مرستندویه ادارې په ګډه د قبایلي ضلعو د ړنګو سکولونو د بیا جوړولو کارونه کوي. اسرار عالم مومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی. راځي چې واورو.
د 2013 کال په 1 مئی د پاکستان په آئین کې د 25 ترمیم په کولو سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شوې. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکوونکي غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ سائنس د پالیسۍ مشر عمر ورغزی وایي چې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوې ژمنې 10% هم نه دي پوره کړل شوې. دا وایي باید چې حکومت تر دې دمه قبایلي ضلعو ته د پرمختیايي کارونو لپاره 300 ارب روپۍ ورکړې وې، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې د پرمختیايي کارونو لپاره به ورته د کال پر سر 100 ارب روپۍ ورکړل کېږي، خو تر دې دمه ورته ټولې یوازې شاوخوا 65 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. نوموړی وایي همدغه وجه ده قبایلي ضلع چې 45 لکه آبادی لري دا وخت یې 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې جنکۍ دي. نوموړی وایي چې کوم جنکۍ سکولونو ته ځي نو په هغو کې هم 3% یوازې تر 5 ټولګي پورې زده کړې کوي، ځکه چې بیا د پورته زده کړو لپاره میډل های او هایر سیکنډري سکولونه نه لري. د مئی په لومبۍ نیټه عمر ورغزی مشال ډو ته وویل چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی.
83% ماشومان په فاټه کې داسې دي د 5 کلاس چې هغه د 2 کلاس کتابونه ملټیپلیکیشن ایډیشن سټوري ټیلینګ دا نشي کولی.
عمر وایي په قبایلي سیمو کې د وسلوال لخوا په مکمله او جزوي توګه ړنګول شوو 3000 سکولونو کې به په مشکله شاوخوا 2000 رغول شوي وي. نوموړی وایي په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو پر وخت په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 30% وه، خو اوس دغه نه ده معلومه، ځکه چې د تعلیمي هلو ځلو د څار صوبایي حکومتي نظام قبایلي سیمو ته په عملي توګه نه دی غځول شوی. د مومند ضلع د خوازو سیمې اوسیدونکي تبصیر مومن هم وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا ورګډېدو ورته ډېره ګټه نه ده رسولې، خو دا ده چې اوس د خپلو تعلیمي او نورو حقونو لپاره مظاهرې کولی شي. نوموړی وایي د دوی په الکوکی نومي کلي کې په 2011 کال کې وسلوالو پرامري سکول لنګولې و. له هغه وروسته تر 8 کاله پورې دغه کلي ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړي په 1 اپریل مشال ډو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 6 کاله 15 میاشتې مخکې یا سکول خلاص کړ، خو دا چې د سکول ودانۍ بیرته نه ده جوړه کړل شوې نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
باران چې شي یا طوفان یا نمري یا دغه تو پخې کې را ماشومان بس نه شي راځي، ځکه چې خیمه هوتا اوسه پته ده چې خیمه کې خو دومره ماشومان تر راځي دي.
بلخو په خبر پښتونخوا کې د زم شو قبایلي ضلعو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نور علم خان وزیر له مشالو سره په خبرو کې د زونو پښتونو له ځوابولو ډډه وکړه، خو به ویل چې د پخواني فاټا په خبر پښتونخوا تر ورګډولو وروسته یې تر دې دمه په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره 6 ارب روپۍ جاري کړې دي. البته نوموړی وایي پر دې پیسو تر اوسه کوم نوی سکول نه دی جوړ کړل شوی، خو د نړیوالو ادارو په مالی مرسته یې د ډیرو نوو او لنګو شوو سکولونو په جوړولو کار پیل کړی دی او یو شمېر به یې په دې کال کې سرته ورسیږي. نوموړي د مئی په لومبۍ نیټه مشال ډو ته وویل چې په 3 کلونو کې یې په زرګونو استادان هم اخیستي دي. نورالم خان وایي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو د زم کېدو پر وخت وسلوال لخوا د ړنګول شوو تعلیمي ادارو شمېر 1000 پاتې وو او نورې رغول شوې وې. د په خبره په پاتې د غزرو کې په 200 کار پیل شوی او په دې نورو با په روان کال او 2023 کال کې کار شروع شي. د غیر دولتي سازمان پیمز د پالیسۍ مشر عمر ورغزی به وایي د دوی د ادارې د یو راپور لمخې د قبایلي ضلعو د تعلیم شرح د خبر پښتونخوا له نورو برخو سره د یو شان کول لپاره باید په یادو ضلعو کې نوی لگت لگا ونیم زر اسکولونا جوړ کړل شي او څه باندې 14,000 نوی استادان واخیستل شي. مشاله دوی یوې هفتې رئیس د خبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکه او د یاد تعلیم د صوبایي کمیټې مشر پښتون یار خان او نور اړوند د صوبایي چارواکو ته په لزګونو واره فون وکړ خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. میلمه پالنه د پښتنو پخوانی دود ګڼل کیږي. وزیرستانیان هم د نورو پښتنو په شان دې دود ته ژمن دي، خو په دې کې یو ځانګړی انداز لري. وزیرستانیان د میلمه تر درناوي او میلمستیا وروسته هغه تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پاماني کوي. نجیب الله لوخیل د وزیرستانیانو د میلمه پالنې دود ته کتنه کړې.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه له خپلې سرپناه او جونګړې مخکې د میلمه لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغه په میلمه پالنه کې وي چې بیرته میلمه خپلې امنی سیمې ته ستون کړي او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې که یو چاته له کندو پورې میلمه ورځي، قربانۍ لیدو ته خپل د چم او ګاونډ نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالله نور مشال راډیو ته وویل په دوی کې د لرې او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته کتل شي، یو ولما د لرې ځي وي، یو د نږدې ځي وي، یو د کنډو ولما وي. کنډو می جوته بیایي لکه ایسکیز د خسنا یا د منګال نه روشي، د پسخ حق لري، زنه د چرګ لري، زنه د غړۍ د بریژ لري، زنه د ګاډلی ګاډلای میش څوکړه کې څیک بیلی څیک ګاډلای بیلی، دغه زنه کوکینه لري، ډبال په خوي مصر زاړه میش دایوتا جوړای په غړۍ کې بیا ګاډلای په مستقې وړاوي. خدا ول ما سه مکر روسی چې کیما پر ازل سره راوونو هغه پر سګ باد خبره وته او کوه د مود پر ډیر بد نومیدو.
د حق مزار په نوم د وزیرستان د مای زر مدخلی او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخ او په عزت رخصت شي.
ول ما چګیسی سم یو چې ما دې ذاته ورکی چا د پسې وخت په سالو لوي چې د سرګي واته سرګو لوي چې کونډي ماړي واته ستال بار جوړ کې فغېړي مفتو وغا تر و پتی کی دانی کا ساس پی پام دی چکه مدو وئی ذاتی پی وام سارو سی یم سو پار سی پا پر میر دغه ز پر خوری کی چه چه پر مشتا کا تر کی بیا غ بدیر خولی بدرنگیر خولی فلو یذری دی فلو دانی کا ساس دای نه دی دی بستر نه ونسا دی کاٹھی دی پلانگ پر دی چ خوری نو سب دگی سوا کی دا دانی کا ساس پر دی قطر برکت هر چا ډیر سامان دینار وڑی بی.
قومی مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده. لیلی رسی مراغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلک د وزیرستان خلک یو رسم ده، یو رواز ده، یو پښته ده.
قومی مشر ملک حاکمین وای د لپاره چې میلمه خپه او پتنګ نشي نو قربې په کور کلی او خپل زمکو او جایدادونو ګرځوي.
دا علاقه مشته چې کله ول ماروسی د میجه شروي لکه یی سړی جایدات وچ ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دی. مې دادې ول مانه دامې ترز یای دامې غادا او پدغزی کې دای مو ځای دات تای کنه یا غریم نوی چکر غرین ته په وای پاکه نشتر وی سرپون وی منځي وی ځنغزی وی د ځنغتن غزینه دی په دامن کې میزی وشره وی دای میزن ځای دات تای میر غرین دی د داس داس میشتا پای دی روکه پدا کې وشره وی او داس خپل فردی ته ای بیزی کو د شر سره دوی چې هغه چاته ور شي دلو دلو در سره کو ملګرای مې رو پنار اس خطای در کو بیا په بازور کې په وټلینا کې په چشې کې سپه وکو کنه د غردی د ځنګل خلک د دې بیا وټلته بلته نه پریدي د پخپله وجرا کې زی در کوي کړه شمه زی دوری در کوي او یو ځاده سره سیل کوي چې مپن کیږي کټوله د وغځي ته بیا بیا زون د سره سوي تو مشکلات و جی تر سوي.
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی یو قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یو لوی قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یا قوم ته صادقانه څه کړی وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسروي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او